سلامونه د ساره ته بجیش په زړه سفیو لاستانه زایمو د ازادي رو دغه پروگرام ته خره خلاصته ایم پیل خبرونه کو
د طالبانو د عدلی وزارت وای چې د تمدن تلویزیون فعالیت به لیو سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي زمکو د غصب له عمله ودرول شي دغه وزارت ویندوی برکت الله رسولی تیر شپه په یو بیان کې چې پر ایکس پانه خبر کړي ویلی په سیاسي ګوندونو پورې اړوند رسنۍ د فعالیت حق نه لري ځکه چې د طالبانو د عدلی وزارت مخکې لا په یوات کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړی دی دغه وزارت هم ویلی چې تمدن تلویزیون خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین پانتون د افغانستان په اسلامي حرکت ګوند پورې اړه لري او ودانې په غصب شو دولتي ځمکو جوړې شوې دي په خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د عدلی وزارت لخوا د دریو واړو بنسټونو فعالیتونه درول کیږي او دفترونه بندیږي د افغانستان د خبریالانو مرکز تیر شپه په یو خبر پانه کې ویلي د تمدن د خصوصي تلویزیون د تړلو هڅه سیاسي او د هیواد رسنیو د قانون خلاف کار دی تمدن تلویزیون په 2015 کال کې په کابل کې د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند پخوانی مشر محمد آصف محسنی لخوا تاسیس شوی و د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو خبرداری ورکړی دی د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د جوزا په اتلسمه او نولسمه یعنې نن او سبا شنبه په بدخشان تخار بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان کاپیسا پروان کابل غزنی لوګر ننګرهار پکتیا خوست میدان وردک بامیان او دایکندی ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کوي د دې ادارې لاټکل سره سم په بیلابیلو سیمو کې به د ورښت اندازه له 500 تر 700 ملي متر پورې وي د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله 80,000 تنه عادي ژوند ته راګرځېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې د افغانستان برخې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټوټر لیکلي اغیزمنو ته د ضروري مرستې د چمتو کولو لپاره 4.5 میلیون ډالر پکار دي د افغانستان په وروستیو سیلونو کې لږ تر لږه 350 تنه مړه او سلګونه نور ټپیان شول ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په شمال شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلونو له امله شاوخوا وزرا واته سوا کورونا ویجاړ شوی او یا هم زیانمن شوی دی بریتانیایی ساحل ساتونکو پرون شاوخوا اتیا پنه غوښتونکي چې په یو کوچنی کښتۍ کې له فرانسې بریتانیا ته روانو له ډوبېدو وژغورل دا کسان وروسته له هغه وژغورل شول چې بیړۍ د بریتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ شوه ساحل ساتونکو تایید کړ چې دوی له پیښې وروسته دوه هلیکوپترونه ورواستول چې پنه غوښتونکي وژغوري له بلې خوا بلغاریایي رسنیو ویلي چې د دغه هیواد پولیسو 11 افغان کډوال په ویلکو ترنو ولایت کې نیولی دي د بی ټی ای د راپور لمخې ټاکل شوی چې دا کسان د کډوالو د استوګنی مرکزونو ته انتقال شي د بلغاریا پولیسو د 14 کال د فبروري په وروستیو کې اعلان کړی و چې د دغه هیواد پلازمینې سوفیا ته څیرمه په ولاری کې د ماشوم په ګډون د 300 افغان کډوالو جسدونه موندلي او په دې تړاو یې 4 کسان نیولی دي اسرائیلو د پنځمه پورس په غزه کې د ملګرو ملتونو د یو ښوونځي ودانۍ په نښه کړه د اسرائیلو پوځ ویل دغه ښوونځي ودانۍ د حماس د سختدریزې ډلې کور و په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل د غزې ترانګې په مرکز کې پر یو پناځای باندې د اسرائیلي پوځ په بریت کې د 500 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوې دي دا پناځای چې د غزې په مرکزی برخه کې د ناصرات په کمپ کې موقعیت لري په خوا ښوونځي او د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له لوري اداره کېده د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ادارې په ښوونځیو کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې چې په غزه کې جګړه روانه ده د دې تړانګې 2.3 میلیونه بې ځایه شوي اوسي له بلې خوا د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې د راپور له مخې د سهشنبې او چهارشنبې په ورځو لږ تر لږه 70 مړي او 200 ټپیان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي د غزې مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي د سپورت مینوالو ته هم دوه خبرونه لومړی د کرکټ له نړیوال جامه د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې تیر شپه د امریکا متحده ایالاتونو کرکټ ملي ټیم پاکستان ته ماته ورکړه پاکستان د وولو بخاړو د سوځېدو او د شلو ورونو په پای کې د امریکا لپاره 195 منډې هدف ټاکلې وو امریکا په شلو ورونو کې اله 195 منډې وکړي خو د لوبي د مساوي کېدو له امله دغه لوبه سوپر اوور ته وغځېده په سوپر اوور کې امریکا 19 منډې وکړي او پاکستان دغه هدف ته ځان ونه شوای رسولی د افغانستان د فوټبال ټیم همدا چې د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو بیګا خپل لوبه 0-0 په وړاندې مساوي کړه دغه لوبه د عربستان د شاهزاد عبدالله په سټډیوم کې وشوه قطر د آسیا اتل دی خو افغانستان د آسیایي ملتونو د اتلولیزو سیالیو همدارنګه د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې ورسره مخ شوی و د افغانستان بله لوبه له کویت سره ده
د ازادي راډیو د مثلث په خبرونه کې د روسي د ولسمشر د تازه سرګندونو پرانا کې بحث لرو ولادیمیر پوتین د می پاتې وشتمه په ازبکستان کې له افغان طالبانو سره د اړیکو په ارتباط وویل.
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکاره دي، هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد یې په واک کې دی، د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
روسیه هغه هیواد دی چې د 2020 کال له اګست راوروسته له طالبانو سره اړیکې له لوړو ژورو نه دي تشه شوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته روسیې د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت یې په کابل کې بند نه کړ. داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي، میدان ورته خالي شوی. خو د 2020 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته 2020 شوه او د ګټو د هیوادونو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. روسیه د ګټو د همکارۍ د سازمان له لارې او همداراز د شانګهای د سازمان له لارې غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د شانګهای په سازمان کې چین هم له روسیې سره دی او په کابل کې واکمن طالبان له چین سره ښه اړیکې لري. چین د طالبانو سفیر منلی دی، البته په ماسکو کې هم افغان سفارت د طالبانو شارج د افیر ته سپارل شوی دی. په داسې شرایطو کې چې په سیمه کې دوه متنفس هیوادونه چین او روسیه له طالبانو سره نږدې شوي دي، پاکستان به څه دریځ خپلوي؟ سره له دې چې د مې په 1.5 د پوځ په اعلامه کې یو ځل بیا دا تور پورې کړ چې ترهګر د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي، او څو ورځې مخکې تر دې وویل چې افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسید په افغانستان کې ونیسي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، همدارنګه په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته انتظار خادم د سیاسي چارو کتونکو د سکایپ لار را سره دی. دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار اسرار عالم مومند دی. تاسو دواړو هرکلی کوم. خادم صاحب، که لومړی له تاسو نه واورو، څه اټکل کوي چې داسې ښکاري چې ماسکو به په کابل کې د واکمن او طالبان حکومت پر رسمیت وپیژن؟
سلامونه شیبر صاحب تاسې ته او ستاسې محترم اوریدونکو ته او میلمه ته عالم صاحب ته. زه فکر کوم چې داسې هیڅ هم نشته دی چې د طالبانو پر رسمیت پیژندل د روسانو خوا وزن دی. اوس دنیا د پخوا په څیر باندې یو قطبي نه ده، اوس بایپولر ورلد یا دوه قطبي دنیا ده. او په دغه د قطبي دنیا کې مسکو خپل نقش لري، خپل غږ لري. د افغانستان په خاورو کې، د افغانستان په سیاست کې خپل دلچسپي او ګټې لري. زه فکر کوم چې اوس په هیڅ وجه باندې روسان د امریکایانو هغه انتقاداتو ته چې دوی د روسانو او طالبانو کوم رشته یې غندلې ده هغه ته بغوږ دي. دور زیوران دی د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان انتقاد وکړ، مگر امدا شان چې امریکایان په افغانستان کې تر ډیره حد پورې د روسي ګټو خلاف دغه د سیاست او د مطبوعاتو ناندري بوي، افغانستان کې اوس د روسانو د بهرنی چارو وزیر لاوروف د قول په بنیاد باندې چې یو قوي قدرت او حقیقت دی، د هغوی پیژندل، د روسانو سره د اړیکې او متقابل ګټې تضمین کول دا یو حتمي مسله ده. ځکه اوس که چېرته وګورو دنیا په دوه برخو باندې تقسیم ده، یو امریکا او د هغوی شریک باندې دي، او بل طرف ته د آسیا په سطح باندې چې روسان او چینایان او ایرانان او دا نور هیوادونه پکې شامل دي هغوی دي. نو هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په باند کې دي یا د امریکا تر تاثیر لاندې دي، هغه به تر هغه وخته پورې د طالبان رسمیت په پیژندل ځنډی چې امریکا هوکړه نه کړي. مګر دې خواته چې کله روسیا یا مخامخ جګړه کې یا هم په سړه جګړه کې د امریکا او ناتو سره خپل د وار د مخې خپل دریځ معلوم کړی دی، فکر کوم چې وسی ګټ ایجاب کوي چې افغانستان سره د اړې کې ونیسي، کم امنیتی تهدیدات کم د شي
خادم صاحب او باشه
ټول رفقي فکر کوم چې نږدې دي مسله.
خادم صاحب، تاسو فکر کوي چې روسان به دا کار وکړي؟ البته د جانکر به خبرو ته اشاره وشو چې یغوی ویل چې دا سم کار نه دی، ځکه چې طالبان خپل ژمنې نه لري پوره کړي. په ورته وخت کې د پنشن به پورس باندې د روسي ر بهرنیو چارو د وزارت مرستيال د خبره وکړه چې لهغه غشتن پشاشي ویني یو چې ټول ګډونه حکومت په افغانستان کې جوړ شي د رسمت پیشندلو په ارتباط فکر نه کوي چې دا برته یو ګام شاته خستل دي.
امریکا افغانستان ته په 2001 کال کې راغله او په هغه وخت کې چینایانو د روسانو سره یو تفاهم وکړ چې موږ به افغانستان کې حمله کوو، تاسو زمونږ د حملې ممانعت هم کوئ، مخالفت هم کوئ، که چېرته زمونږ سره په دغه پروسه کې شامل دي شي هغه دی که چېرته فقط خاموشه پاتې شي، او که تاسو بیا د هغو د مسلمانانو یا د سینګیانګ د مسلمانانو په اړه باندې کوم اقدام کوئ، همدارنګه د 1999 کال کوم معاهده چې روسانو امریکایانو کړی وه، روسانو دا غوښتل چې امریکایان په هغه مسله کې خاموشه پاتې شي، مګر تر ډېر حد پورې امریکایان د روسانو چینایانو پر وړاندې باندې پاتې راغلي دي. د روسانو شاوخوا ته حتی په پولینډ کې او فنلینډ کې په دغه هېوادونو کې خپل دفاعي سیستمونه فعال کړي دي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل، خو افغانستان یې ګډوډ پرېښوسته، له افغانستانه په 2018 کال کې ووتل او دا د روسانو لپاره ښه بهانه شوله. هغوی اوس امریکایان د افغانستان پر وړاندې باندې په غفلت باندې تورنی، او وایي چې په افغانستان کې چې هر څه پیښیدونکي دي دا د هغه سیاسي غفلتونو نتیجه ده چې امریکایانو په افغانستان کې کړی دي. نو فکر کوم چې د امریکایانو لپاره به یو قدم شاته تګ وي، مګر اوس د امریکا د روسانو لپاره بهترین چانس دی. د سی ایس ټی او په کانفرنس کې پوتین د څلور کال وړاندې ویل چې دا افغانستان د قدرت خلا را مسته کیږي یا د نړیوال ټولنې خلا را مسته کیږي، نو دوی په افغانستان په روسیه باندې حساب کولی شي. نو مسله داسې ده چې امریکایان پاتره دي افغانستان د اول قرآن باندې احساسات او سیاسي مخالفتونه په اول شي دي. روسانو لپاره داسې ډېر لسګونه دلایل شته چې اوس ورته فرصت برابر دی او مخې تړون به کیږي بغیر له کوم
مننه. د مسلې ته به بیا هم راشو، خو مومن صاحب کله تاسو واورو د روسانو تر خبرو وروسته چې د دوی ولسمشر هم خبرې وکړې، تر هغه مخکې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف خبرې وکړې په مشال رادیو کې، تاسو له پاکستاني تحلیلګرانو سره او د چارو شنونکو سره خبرې کړې دي چې هغوی څه وایي چې د پاکستان دریس به څه وي که چېرته روسان په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت پیژني.
بلکل دغه بلابل نظرونه دي، خو لومبه همدغه خبره ته زرا زم چې تاسو وختي خبره کوله، څنګه چې جانکر به ویلي چې کله هم داسې نشي کېدلی چې ترڅو افغان طالبان خپل ژمنې نه پوره کړي چې کبه کړي وي، نو دوی په رسمیت پیژندل به ډېر مشکل وي. د هغوی د خبرو داسې ښکارېدله ځکه چې هغوی د جینکو تعلیم ته اشاره وکړله، دغسې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ته اشاره وکړله چې هلته کې خبریالانو سره څه کېږي، عام ولس سره څه کېږي، د ښځو په جینکو په تعلیم باندې بندیز دی. نو په داسې حالت کې د افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل یوه مشکله خبره ښکاري. خو د پاکستان کې چې زما کمی خبرې وشولې، نو پاکستان کې هم دغه خبره ډیره کیږي، لکه د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن زما خبره وشې، نو هغه دا خبره کوله چې څو وخت کې پاکستان، چین او روسیه په شریکه باندې دا کوشش کوي، او په هغه کې دغه خبره کوله چې پاکستان د ټولو مخ کې چې دغه سي په افغانستان کې د طالبان حکومت په غو رسمیت باندې او پیژندل شي. د پاکستان د بونو چور وزیر چې کوم پخوانی وزیر هغه وخت کې بلاول زرداری هغه خپلم دې لپاره یو څه کمپاین کړو، نو خو هغه د خبرو وکړه چې کله افغان طالبان په واک نه راغلي، نو دغه نه مخکې پاکستان د خواهش وکړ چې افغان طالبان په واک راشي، نو پاکستان کې به امن راشي، پاکستان کې ترګ طالبان پاکستان او نور وسله والی للی دي، دغه په مخنیوي کې به یو خپل رول ولوبي افغان طالبان. خو هغه چې هغه څونه شو دغه سرچپه کارو شو چې کله نه طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، نو په پاکستان کې وسلوال بدونه زیات شوي. نو دا خبره مقصد دا و چې که فرض کړو د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي، نو د دې سره به په افغان طالبان هم ځواکمن شي، ورسره به ټي ټي پي او دغه نور چې وسلوال ډلې په پاکستان کې هغه به هم پیاوړي شي، او پاکستان کې به وسلوال بدونه نور هم زیات شي. خو بیا ځن شننکو لکه د پیخور پونتون د جرنلزم څنګه استاد ارپان اشرف هغه سره ما خبرې وشوي، نو هغه ویل چې دا خبره ستا بالکل دا بل خبره بالکل سمه ده چې کله افغان طالبان په واک کې راغلي دي نو په پاکستان کې وسله وال بریدونه زیات شوي دي، خو هغه ویلې پاکستان تل افغان طالبان خپل اساسه ګڼلې ده او هغوی به غواړي چې د هر څه باوجودو د دومره نښتو په پولو کې د هر څه باوجودو افغان طالبان هغه په د هغوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي، او د خو دې پورې دا خبره وکړله چې دا کم ماحول چې پیدا کړل شوی دی چې افغان طالبان ټي ټي پي چې کومه ده هغوی هلته کې د امنیت ستونزه را پیدا کړې ده په پاکستان کې، نو هغه ویلې همدغه خبره به پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو سره د خبرو د لارې حل کړي همدغه مسله، او د دې کریډیټ به هم افغان طالبان ته ورکړي او نړۍ ته به دا وښيي چې تاسو قتل افغان طالبانو د ټي ټي پي ستونزه په پاکستان کې حل کړه.
محمد صاحب د کسان چې تاسو یاد کړل له دوی سره مو خبرې کړې دي، دا د سشکاري سجيري پاکستانيان دي ته لیواله دي چې طالبان حکومت نور پر رسمیت پیژني، لیکن په ورته وخت کې په کابل کې واکمن طالبان له چین سره ډېر نږدې روابط لري، او پاکستان په ورته وخت کې غواړي چې له لویدي سره روابط ولري، له چین سره روابط ولري، له روسي سره روابط ولري، دغه انډول دوی څه وایي چې څنګه دوی ساتلی شي چې له طالبانو سره دوی به بیا څه کوي؟ آیا دا څېړونکو کې دا نظر لري چې پاکستان هم بیا ممکن طالبان پر رسمیت وپیژني؟ قسم تاسو خو اشاره ورته وکړه، لیکن دغه تعادل به څنګه ساتي؟ د چینایان که ورته وایي چې دا کار وکړي یا روسان ورته وایي دوی به بیا څه کوي؟
نو دغه خبره خو جواب دار دی چې په دې روسي کې تاسو خېلی په پاکستان ته د امریکا د چارواکي خاص وګه د پوز مشرانو د پاکستان سفر کړی دی، دغه سي د پاکستان چارواکو امریکا ته سفر کړی دی، او په دې کې دا خبره هم مخې ته راغلې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د خبره کړې و چې امریکایانو ویلې دي پاکستان ته چې د ترګري په مخنیوي کې به موږ تاسو سره همکاري کوو، خو بلخوا بیا چې روس ته هغه د ټي ټي پی سره ذکر نه کوي، ترې کې طالبان پاکستان چې پاکستان خپل دښمنه ډله ګڼي په پاکستان کې بردونه کوي، نو روسیا د ټي ټي پی په اړه هیڅ خبره نه کوي، او امریکا د ټي ټي پی ذکر هم کړی دی او څو وارې او دغه راز ټي ټي پی امریکا تر هغه ډله هم ګرځولې.
محمد صاحب لته سو څخه مننه. خادم صاحب دلته یو بل خبره هم ده، د روسیا او د طالبانو په اړیکو کې ثبات نشته، مثلا کله چې د طالبانو اوله دوره وه روسانو طالبان په له طالبان سره رابط خراب کړل، او بیا وروسته په 2003 کال کې طالبانو د ترهګرو پلس کې شامل کړل، لږ وروسته هم رابط ګډوډ وو، حتی چې بیا وروسته په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قوو قماندان جنرال نیکلسن له بي بي سي سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې طالبان روسي وسلې ترلاسه کوي، او روسه لغه چې بیا د سولې خبرې شوې تاسو هم نقش درلود په یو ډول په دې هڅو کې چې بیا روسانو سوزلې طالبانو ته بلنه ورکړه چې په ماسکو کې غونډې وشوې. اما که بیا بیرته د تیرو تقریبا درې کلونو ته راشو، د طالبانو او د روسانو روابط یو ډول نه دي، یعنی کله ډیر نشتی شي سره، کله بیرته یو څه سره لري شي، حتی دا په دغه تیرو څو ورځو کې مخکې ما دې ته اشاره وکړه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وسوي چې نه ټول شموله حکومت شرط دی، څنګه فکر کوي چې دا روابط بیا هم تاسو په خپل خبره ټینګار کوي چې د ثبات لور ته روان دي، د دوی حکومت پر رسمیت پیژنې؟
ستا خبرې سره موافق یم. لږ به د طالبان لاول دورې لږ مخکې لاړ شو، هغه وخت کې چې د شوروي امپراتوري په افغانستان باندې حمله وکړله، په هرو تقریبا یو نیم یو اشاریه 5 میلیونه انسانان مهاجر، 2 میلیونه بې کوره، 5 تر 10 میلیونه پورې مړه شو، شهیدان شو. ما یو کتاب کې لوستل د ابراهیم عطایي په کتاب کې ویل چې په $1 باندې پلس $1 باندې یو شی جوړ شوی نو یو ډالر خرابول کولی شي. په افغانستان کې 6 میلیارډ شوروي امپراتوري او 5 میلیارډ ډالر امریکا او ناتو هغه روپۍ هیوادونو په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې باندې مصرف کړي، نو تقریبا 1.6 میلیارډ ډالر د یوازې د افغانستان په خرابولو باندې مصرف شوي دي، نو حداقل 600 میلیارډ ډالر ته ضرورت چې به افغانستان جوړ کړي. طالبان د هغه وخت مجاهدینو چې بیا په طالبانو کې راګړ شو تقریبا ډېری، او روسانو ته اوسه پورې دا خبرې د افغانانو زړه نه دی وتلې، او نه د طالبانو وتلې دی، او نه هغه مجاهدین چې په طالبانو کې شامل شو کورنۍ ورانې شروعانه شوې. همدارنګه عراق او ایران چې کله جګړه کول په هر 10 نفرو کې یو نفر مړو، او جرمنی او روسي چې کله جګړه کوله په هر لس نفر کې یو نفر مړو، خو کله چې روسانو افغانستان باندې حمله وکړه په هر 15 نفر کې یا شهید شو یا زخمی شو. نو دومره اساسي بنیادی تاریخي مسلې د روسانو د افغانانو ترمنځ شته چې کېدای شي چې دغه تسلسل او ډیپلوماسي ډېر ثابت پاتې نشي. په عین زمان کې تاسو د روسانو د طالبانو د اولې دورې خبرو وکړو، په 2003 کال کې روسانو طالبان ته تور لیست کې شامل کړ او دغه سلسله روانه وه. که څه هم په هغه وخت کې حتی د افغانستان حکومت تلاش کوه چې روسانو سره تماس وساتي او ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وساتي، خود امریکان له ډار په خواني جمهوریت او حتی د کرزي صاحب او د اشرف غني حکومت هم نشو کړل. عبدالحق چې کله په اول وخت کې افغانستان ته راته، نو د سی ای او جنرال لیکي چې سی ای ایسای ته خبر ورکړ او ایسای دا خبر طالبان ته ورکړ. عبدالحق به وژه دا غیر قول په بنیاد باندې، ځکه چې عبدالحق ډېر د روسانو سره نږدې و. نو دغه تکتیکی وړې وړې خبرې چې موږ د تاریخ له صفحو راخلو، فکر کوم چې ډېر باثباته او ژورې ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو او روسانو ترمنځ ممکن نه دي، ځکه هغه یو تیوکرات روحانیت پرسته ډله ده او دا چې ده یو کمونیست او غربي او کفري نړۍ. د دوی ترمنځ دوه شیونه دواړه طرفونه یو بل سره نږدې راوستلی شي. یو د ډیپلوماټیک نړیوال خلا مسله ده چې روسان غواړي ډکه کړي. په افغانستان کې تقریبا 3 تریلیون ډالر خزانه دي، چینایان دغه نه روسان مخکې دي، ولی روسان هم ډېر علاقه لري چې دغه خزانو تقسیم وکړي. دا اقتصادي مسله ده. جیو ستراتیژیک مسله دا ده چې د آسیا د بام یا د جنوبي آسیا د بام په هیڅ باندې افغانستان موقعیت لري، پاکستان ته، هندوستان ته، همدارنګه د ټاپي مسله، د کاسا مسله، داس نور هیوادونو ته چې هم د انرژي د انتقال لپاره او هم د نور توکو د انتقال لپاره مهمه ده، د روسانو لپاره دا هم ډیره مهمه ده. دریم اساسي مسله په تاسو ولر په 2003 کال کې په مارچ کې په مسکو کې حمله وشوه. هغه 15 نفر د داعش غړي چې ونیول شو، هغه ویل چې موږ د 5000 ډالر یا د 500000 روپلو په مقابل کې د دومره حمله وکړو، تقریبا 300 نفر مو په مسکو کې وژل او تر ډیره حده پورې د داعش سلسله او سرچینو په افغانستان کې و. دلته د طالبانو او د روسانو مشترک دښمن دی داعش. ته طالبانو
دا مهمه موضوع ده، او بخښي امدا مهمه ده د ماسکو پلمن کې د کراکاس په حال کې چې کوم حمله وشول، جنرا پور نه وای چې شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول. لیکن سوال پدې کې ده، روسان هم له داعش سره وران دي؟ کله چې امریکایي قوی له افغانستانه وتلې په امو غورزو کې په کابل هوایي ډګر کې حمله وشوه، 14 امریکایي عسكر او شاوخوا 200 افغانان وشل شول، د دې حمله مسولیت هم داعش واخیست. او په ایران کې هم د څو خنړیو حمله مسولیت داعش په غاړه اخیسته ده، او په پاکستان کې هم د حمله مسولیت داعش په غاړه اخیسته ده. مخکې تر دې چې په دې برخه کې تاسو نظر واخلئ، محمد صاحب، په پاکستان کې هم دوی د داعش د دشمنی خبره کوي چې د ډیرو خنړیو حمله مسولیت اخیسته ده د ټي ټي پی ترڅنګ. څنګه دغه داعش پاکستانی چرونکو څوی دغه داعش دشمنی د سیمه هیوادونو سره نشته کولای نشي؟
د تاسو کوم دایښ خبرو کړل او خادم صاحب هم دغه لورته اشاره وکړه چې د روسي په پولو کې او دغه سي په مرکزی اسیا کې یو شمېر هیوادونه هغه خپل دایښ نه ګیله کوي. خو به که تاسو ګوري بلخو به افغان طالبان هم دغه تور په تاجکستان او پاکستان باندې لګی چې دوی دایښ سره مرسته کوي، بیا ایران ول لارې ورکي، هم دغه افغان طالبان خپل باندې دغه تورونه لګولي په تیر وختونو کې ساسي اچي. نو یو خدغه مسله ده، بل د پاکستان ته د وخت د داعش نه غټه مسله ټي ټي پی ده. نو پاکستان ته غټه مسله ټي ټي پی ده. وخت چې ما تاسو ته کوم خبر وکړه چې روسیا د سره د ټي ټي پی یا طریق طالبان پاکستان ذکر نه کوي، او بلخوا امریکا پاکستان د یوازې نه ټي ټي پی ذکر کوي، بلکې ټي ټي پی هغه تر اگر ډله ګرځولې ده. او پاکستان د بونو چور وزارت خپل ویل دي چې امریکای پاکستان ته ویل دي چې دغه ډلو دغه وسلوال ډلو چې پاکستان کې بریدونه کوي، چې پایګه تر ټولو زیاتې ذمہاری ټي ټي پی اخلي، نو دغه په مخنیوي کې امریکا هغه د پاکستان سره همکاري کولی شي. نو زما خیال نشي چې داعش په ځنی هیوادونه هغه یو ځای
سره یو ځای کې. خادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ د سشکاري سي د داعش موجودیت تهران او کابل سره نږدې کړی دي، او ځنی چیرونکو دا خبر هم کوي چې د ماسکو او د کابل نږدې کېدل یو علت د داعش موجودیت دی؟ تاسو تحلیل څه دی؟
شي برس به دشمن دشمن دوست وي دا په دې معنی باندې چې د افغانستان کې د داعش وجود هر هغه څه چې د طالبانو رهبری ډیره جدي نیولې ده دا مسله او څومره چې داعش عروج کوي او قوي کیږي هغومره به طالب ضعیفه کیږي. معنا دا ده چې که چیرې د پخواني جمهوریت ته یا هم د امریکایانو په وړاندې باندې طالب خپل جنگي نریټیو یا بیانې مخکې وړل یا ادبیات مخکې وړل هغه دا د مذهب جګړه وه. کله چې تاسو داعش مسله ګورئ هغه بیا طالبان قدم په قدم باندې په دې باندې ملامتۍ چې دنیا سره نږدې کیږي او د اسلام اصلي لارې پرې خوسته ده او په افغانستان کې د مدرسو نه فارغین او هغه کسان چې جګړې ته آماده دي هغه به د داعش نریټیو ډېر اخلي. په عین زمان کې د داعش وجود یا په داخل د روس مسکو کې د کی جی بی او د ایف ایس بی دواړو تحلیلونه دا دي چې په ډېر جدي شکل باندې د داعش ترزیق او جوړولو د نشاط لپاره کار کوي او بالاخره به زمونږ پولي او زمونږ داخل خطر لاندې راولي. د داعش مسله د طالبانو د روسانو ترمنځ یو د تلفیق او د وحدت یو تر ټولو مهمه نقطه ده. لنډه بل اشاره غواړم چې وکم هغه د نشه یي توکو مسله د کسام طالبان وای دا خبره چې موږ په نشه یي توکو باندې سخت بندیز لګولې دي مګر د امریکایانو باوجود او ټول دنیا د فشار باوجود هم افغانستان په 13 لسیزه کې تقریبا 9 لسیزه کې نوی تر 95 سلنه د ټول دنیا نشه یي توکو بل تکرار کېدل چې دا به راځي افغانستان ته به ایران ته عراق ته سوریې ته بیا اروپا ته ځي او څه روسیې ته راځي. فکر کوم چې دا بل یو مهم مسله ده د روسانو لپاره. نو امنیتي تهدیدات نشه یي توکي د قدرت او د سیاسي نړیوالې ډیپلوماسۍ د خلاف ډکول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت او خزاني د افغانستان د درې تلینې دا هغه ممکنه مسلې دي چې روسانو او طالبان به سر نږدې کی.
محمد صاحب د خادم صاحب چې څنګه اشاره ورته وکړه روسان فرضاً له طالبان سره د نږدې کېدو په حال کې دي بل ورته ایرانیان له دوی سره رابط بهتره کړی دي چین خو تقریبا سفارت دوی ته سپارلی ده او د دوی سفیر حتی شی جین پینګ خپل حضور ته ومانه او بل ورته لکه د افغانستان زیرمو ته چې خادم صاحب اشاره وکړه د هند د رسنیو ځین راپورونه پروسوي کما کتلی دي هغوی دا وایي چې د افغانستان زیرمو ته چینایان په نږدې کېدو دي موږ باید له طالبان سره روابط بهتره کړو چې خپلې ګټې خوندي کړو او د چابهار په بندر کې لس کلن قرارداد لاسلیک کړو په وروستیو کې چې هلته به یو سلوشل میلیونه ډالره لګوي او تقریبا شاوخوا 2.5 میلیونه ډالره به نور په لارو په د ریل په پټلۍ باندې مصرفوي. یعنی غواړي چې د افغانستان ته ورنږدې شي په داسې شرایطو کې بیا هم فکر کوي چې د پاکستان ځینې څېړونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره به باید د دوی روابط لري پاتې شي. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان به په سیمه کې یوازې پاتې شي که چېرته دغسې شرایط مساعد شي.
بلکل تاسو زما وختي د بریګیډیر سید نذیر خبر وکړه پخوانی بریګیډیر د پاکستان د پوځ هغه هم دا خبره کوله چې دا چې کوم ملکونه تاسو یاد کړ ایران روسیا یا دا نور هیوادونه تر ډیر حدا غوی لګی دی افغانستان ته ځان نږدې کوي او انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په نامه چې کوم اداره ده هغه یو رپورټ هغه خبر کړو په هغه کې هم دوی دا خبره کوله چې دا ورخکاری نه چې کوم آسیایي هیوادونه دي یا د افغانستان گاونډي هیوادونه دي چې هغه به غرب ته انتظار کوي چې هغه څه تګلار خپلې د افغانستان په اړه باندې نه هغه به منګم خپلو انټرنیشنل کرایسیس ګروپ خپل رپورټ کې دا خبره کړې و او هغه به د هند د پخواني سفیر په افغانستان کې ګوتم دغه قول راغستو دا چې کوم نور سفیرانو د افغانستان کې پخواني دغه نږدې چې د افغانستان کوم غوړي هیوادونه دي دغه خبرې راغستو نو هغه هم هغه هم دغه خبره کوله چې ښکارینه چې دا وار به چین روسیا یا نور هیوادونه انتظار وکي چې غرب سره ویا څه تګلار خپلې نو دی به هم تعقیبوي. خو بریګیډیر سید نذیر دا خبره کوله چې ما ته هم داسې ښکاري چې پاکستان به په دغه سیمه کې یوازې شي خو ښکاري داسې چې امریکا او د هغوی چې کوم متحدین دي هغه به د پاکستان به د هغوی
سره پاتې شي
یوازې به نه وي.
خادم صاحب فرضیه ده که چېرته د سیمې هیوادونه له پاکستانه پرته د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې د ملګرو ملتونو اوس و نه دي خو جنو هیوادونه پر رسمیت پیژندل دي. آیا دا به افغانستان د ثبات لور ته یوسی؟
حکومتونه په مجموع کې شبر سره تری لوی اجنډا په مخ باندې لري. یو د خپل سیاسي ثبات بقا دا او قدرت کې پاتې کېدل دي، هغه که په انتخاباتي شکل باندې وي، که په دیکتاتوري شکل باندې وي، که په نظامي شکل باندې وي. په دنیا کې موږ د مختلف هیوادونو مختلف تکتیکونه وینو. دا هغوی یو تر ټولو غټ کوشش کوي چې څنګه په قدرت کې پاتې شي او د ده دپاره کار کوي، هغه که په پالیسي سطح باندې وي او هغه که په هر سطح باندې وي. مختلف طریقې دي. دویم مسؤلیت خلکو ته خدمات عرضه کول دي. هغه مثلا خلک په پروسو کې شاملول دي، هغه د ډیموکراسۍ پیاده کول دي، قانون منځ ته راوستل دي، ښځو سړو ته کار برابرول دي، د خلکو د سرخان باندې ډوډۍ، ذهني ثبات، فکری ثبات، همدارنګه امنیت راوستل دي. هم صالحات چې مختلف حقوق دي د یو ملت پر یو حکومت باندې. او درېیم اساسي مسله د یو حکومت دا وي چې څنګه د سیمې د هیوادونو او د دنیا سره په دغه یو چې اوس موږ ورته ټول دنیا ته یو کور کلی وایو، ګلوبلایزیشن کې ټول ملتونه سره یوځای شوي دي، څنګه یو د بل حقوق او مسؤلیتونه وساتي. په اوسني افغانستان کې راځي په دې باندې فکر وکړو چې څومره به د طالبان د حکومت لپاره د یو ډلې په حیث باندې یا د حکومت په حیث باندې هغوی ته به څومره ګټه کوي او ملت ته به څومره ګټه کوي. ملت تر حکومت ډېره ګټه ده، ځکه د افغانستان ملت کاملا منځوي دی، تباه دی، برباد دی، دنیا ته لاسرسی نه لري، څوک په رسمیت نه پېژني، چېرته سفر نه شي کولی، کار پکې نشته دی، تعلیم پکې نشته دی. نو که دنیا یې آهسته آهسته د طالبانو حکومت په رسمیت باندې وپېژني، د افغانستان د ملت لپاره تر افغانستان د حکومت نه ګټه ډېره ده. نو امید ده چې روسیا طالبان په رسمیت باندې وپېژني، یعنی معنا د افغانستان حکومت او د افغانستان ملت په رسمیت باندې وپېژني. په څنګ کې قرار قرار طالبان د خپل برنامه باندې، په خپل پالیسي باندې فکر وکړي، د دنیا سره همنوایي او همغږي غوره کړي. دا کوم بعضی قوانین یا قواعد چې دوی عملي کوي په افغانستان کې، یا د غیر صرف نظر وکړي یا په هغه کې نرمي راولي، دا به هم د افغانستان په ګټه باندې وي، د حکومت په حیث باندې، او هم به د ملت لپاره، د ملت او د خلکو په ګټه باندې وي.
خادم صاحب دلته بیا دا پوښتنه ده، فکر نه کوي چې که چیرته له مخکې چې مومن صاحب اشاره ورته وکړله چې د سیمې هیوادونه که له طالبانو سره نږدې شي او غرب لري پاتې شي، د سړې جګړې د وخت سیالي بیا ممکن په افغانستان کې پیل شي، دا اندېښنه نشته؟
خبره دا ده چې په 300 کالو کې په افغانستان کې هم سړه جګړه وه، هم توده جګړه وه. ټول دنیا کې کارام پیدا شي په دې خاوره کې به ځکه جنگ وي چې حد قدر راتلونکو 300 کالو پورې بعضي نړیوالې برنامې چې هغه په جیو ستراتیژیک ډول باندې، په طبیعي زیرمو باندې، په روبو باندې، او د افغانستان په موقعیت باندې دي، دا سړی جګړې به روانې وي. سړی جګړې په دا تیرو شلو کالو کې هم روانې وي، اوس هم روانې دي، او بیا به هم روانې وي. روسیا او چین یا د بریکس هیوادونه، او خاصتا دغه د ګولمن ساکس په نام باندې یو اداره ده، هغه ته 2040 کال پورې به حداقل چین، هندوستان او روسیا او مکسیکو او برازیل د جی 7 د هیوادونو په نسبت باندې څو چنده ډیر عایدات لري، ډیر ثبات به ولري. دا په دې معنی باندې چې هغه یو کم یو قطبي نړۍ چې وه، امریکا به حاکم او ملګرو ملتونو کې هم تاثیر درلود، هغه مثلا نور قابل تطبیق نه ده. نو په اوتومات ډول باندې راتلونکو شو ډیر شو کار کې تر هغه وخته پورې چې دغه 15 هیوادونه یا د بریکس هیوادونه پورته کیږي او امریکا ماتیږي یا ضعیف کیږي، سړه جګړه به روانه وي. په څه معنی؟ په راتلونکو شو ډیر شو کالو کې کله چې امریکا ماتیږي، دا به مقابله کوي په سړی جګړې په شکل باندې چې چینایان او روسیان او روسیا او دغه نور هیوادونه مات کړي، او چینایان او روسان به د تقلا کوشش کوي تر څو په هغه خلاوي چې د امریکا د نه حضور په لحاظ باندې رامنځته کیږي هغه ډکې کړي. افغانستان کې سړه جګړه وا، سړه جګړه به وي، سړه جګړه به راتلونکي کلونو کې وي. اوس هنر ته افغانستان د حکومت او د حکومتداریو د حکومت واکمنانو دا ده چې په سړه جګړه کې، په توده جګړه کې څنګه خپلې ګټې وساتي.
خادم صاحب ډېره مننه چې په باس کې مو برخه را سره وخت مومن صاحب له تاسو څخه مننه. د مسره خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم چې د بحث تر اخره را سره ملو.
آزادی ملما. السلام علیکم، د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ نن میر احمد یاد میلمه دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د ازادي میلمه پروگرام کې مو یاد میلمه کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کو، خپل آثار تخلیق کو، او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېره اسانه لاره د دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په ډېر اسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپل علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپېریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده، کومه چې زموږ د نړۍ ترمنځ اوسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه شي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي. مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې ده، هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، حد اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو او هغه کتاب را ترجمه کوي. همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه هغه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د برخه د ژباړې لپاره مانا اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي که نه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. ورته وایم چې د ټولو نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات، هم باید په دواړو ژبو باندې پوهېږي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کومې ساحې کې چې دا ژباړه کوي دغه ساحې دومره معلومات ورسره وي چې حد اقل په هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نه سي؟
دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم، او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو سند نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فورمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم دغسې په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه، لیکلو د زده کول نه لري وساتي، او ورته وایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې ده د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل چې دی دا اساسي وسیله ده چې موږ خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنی که یو انجینر اما غبه علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنی لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا علم یا هغه برخه نه شو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل لیک او لوست مهم وګڼو. ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو او په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار هم ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي. لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغه وایي چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حداقل د خپل مسلک د لیکلو په دغې برخه باندې تمرکز نه و کړی. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه باندې کار وشي او ارزښت ورکول شي.
یاد سه په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې له دې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو. له دې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډېر چینجن کار هم دی ډېر سخت؟
ډېر مننه خوشاله اوسو. د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شوو او د تالیف شوو یا راټول شوو کتابونو شمېر درې اتیا ته فکر کوم چې رسیږي. اوس ما د حساب ګډوډ شوی لږ. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله هم د یو شوق په اساس مې شروع کړی. نو زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم، او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق دپاره نه انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کېږي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخی یا دوه مخی یا درې مخی، یا که کله اوزګار یم پنځه مخی، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه ویشت مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم. او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم او زه چې هر وخت پیدا کړم زه دې ته وخت ورکوم. بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې تاته څنګه ښکاري. ما ورته وویل ژباړه ماته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم. زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري هغې ته وخت ورکوي. نو هر څوک چې هر برخې شوق لري وخت ورکولی شي. زما ژباړې سره شوق دی، په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې.
بلې، د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري چې مثلا په پارک کې لګرځېدو وروسته یو څه وخت دپاره ځان راحت احساسوي، خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کېږي. ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوي، خپلې ټایپوي، خپلې اصلاح کوي، خپلې چاپ ته تیاروي، او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ څه نوه مالي مرسته نه کېږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوي چې دا خپله یوه لویه مسله نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي؟
ما چې کله ژباړه شروع کړه ډېرو سختو ننګونو سره چې مخم یوه ننګونه دا وه چې ما خپله کورنۍ نه شوه قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نه شوه قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم، ځکه هغه به ماته ویل چې د دې شي نو بالاخره ګټه څه ده. یعنې ته د کتاب ترجمه کړي، بیا هغه چاپ شي، بل څوک یې ځان دپاره خرڅ کړي، هغه په پیسې وګټي یا ونه ګټي، خو د هغه هم دا کاروبار دی، همدې ته ناست دی. ته ولې د خپل کاروبار او د دې شي نه ځان وباسې او ټوله ورځ په دې کې راتاوي؟ دا ما دپاره یو لویه ننګونه وه. خو بیا یو وخت دا سره غی چې زه د دې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه نیزت ترلاسه کړو، یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې، بیا لاړم وظیفه مې واغستله او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې او تاسې دا کار کوم وخت کې کوو، د هغې نتیجه اوس راغله. هغه وخت کې ما داسې فکر کوو چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري. خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی، او شوق چې دی دا دغه نه وي، دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي. که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه، زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي، هلته یې ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپله ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي، هر وخت مې چې کار کړی دی، ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی، او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو، بې وظیفه وو او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی، بے د قربانی ورکول نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه آرامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو، دای راوړو، دای راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بېد قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي، او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ نه مخکې ډېرو لویې قربانۍ ورکړي دي، د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره، اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم، دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم که به نه کړی شم، خو حداقل دغه جذبه را سره شته دی. او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قرباني پاره
بلې، تاسو غواړئ چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي، د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي. کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي شي، یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي، او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دا وي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو، ناولونه خپل لیکل شوي، خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي، او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم، نو زه په یو داسې میزان احساسوم لکه په یو دشته کې چې ولاړم او هېڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېرې کلونه خوارۍ او ډېرې کلونه تکلیفونه نه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغه لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي، په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یوه لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې، او کتاب هم ډېر لولي ځوانانو، د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر دغه د دې کتابونو هرکلی ډېر کیږي.
بلې، یس، زه په خپل هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم، کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي، که هر کتاب چې د یو چا خوښېږي د هغې ژباړې ته مټې رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم، او ژباړه مې پېژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي، او تر اوسه پورې ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده، یعنی دا ایدیال حالت خدا دی چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کی، زموږ انجینیر د انجینری کتاب ترجمه کی، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کی، دا خو ډیر ښه حالت دی. خو که بیا دغسې حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولی، یعنی دغسې یو حالت نشو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې حداقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې هو دغې برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدی شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. زما خلنه چې به پکې کار کول غواړي او د ادب برخه چې مثلا داستاني اثر شو ناولونه شو د کتابو یا د عمومي دارو په هنه پسل فلم کتابونه شو چې دا ډیر تخصصي کتابونه نه دي نو د دې لپاره د سي تخصصي ډومین نه د پکار شي کڅوګ ناول ترجمه کوي اتمن دی غاده بیت لوستي ځکه یو کس باید بیت نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولای شي یعنی هغه عمومي دی هغه زما خلنه چې هر څوک کولای شي یو څوک پوهیږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو ورته لري او باید چې په هغه برخه کې به کار وکړي.
بله، یو ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته، کله ناکله ځي تصوف ته، کله ناکله بل اړخ ته، چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې، په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغه ستونزې سره تاسو هم مخامخېږئ؟
ډېر زیات مخکېږم ورسره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. مونږ یو دوه انټروورټ او ایکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي، د دې دپاره مونږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې مې وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ چې کارولی شو دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې هم زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا هم ورسره مخ کېږو. هغه وخت کې ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنی د دې یو هغه مفهوم به م د ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغه حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوې کلمې جوړې کړي، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې د کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا د هر چا کار نه دی، دا د خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاد ده چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زمونږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپل انګلیسي کلمه لیکله ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه د لیکل هم صحیح نه راتلله. د مې انګلیسي پرېښې یو نیم ځای کې به کېدې داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي. خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بیخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده یو ژباړې په معدلو تورو پسې مه ګرځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو، یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه دغه دپاره لرو، د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، د استعمالول ښه دي، هغه دې باید استعمال شي، ځکه چې همدا ژباړونکو لیکوالان دي چې کلمې مرواجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه یې په خپله ورته جوړوم، زه به په دغه ځای کې دغه یم، په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دي، مشران شته دي، هغوی په دې برخه کې کارونه کړي، هغوی کتابونه د دې چاپ کړي د نوو کلمو. هغه کلمې یو څه خلکو ته سختې، خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي، د لوستونکو مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي، دویم درېم وارې خپل یوازې نوې کلمې ولیکل شي، هم ذهنن ورسره لوستونکی عادت کېږي او پوهېږي. نو دې په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوې نه دي، هغه به هم استعمال شي. تر دغه حده پورې زه دغه یم، موافق یم. خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زموږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شی نه وژباړو، د دې سره به زه موافق نه یم، ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې.
بلې یو څه پام دغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې یا د حکومت په چوکاټ کې یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کې پالیشي کړي هغه نامانوس توري ایسته کړي د هغه لپاره سم معادل پیدا کړي او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دوه ډولو لپاره هم دوی په خپل کار وکړي.
ډیره زیاته مهمه ده دغه سیوی برخې. زه خو وایم چې د دوه سیوی ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کمې ژباړې چې نشري دي چې هغه یو ځل وګوري. آئیډیال حالت خو دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي هغوی وګوري هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه یې وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه. دغه تخصصي اړخ وه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي. دغه سو اداره لکه څنګه چې تاسو وویل چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي او حتی دغه سو ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا ژباړن د کومې کلمې سره مخ کیږي او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره د دا کلمه راشي هغوی وګوري کوي چې یاره دا صحیح ده هغوی د ځان سره رجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شوله او صحیح ده همدا به استعمالیږي. د ډېر ډېر زیات ضرورت دی. مخکې هم دغه سې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي اوس هم که دغه سې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کومه سترګه ګوري زه په ډېر تاسف سره دویم چې د دې تمه نه پخا وه او نه اوس شته دی چې دغه سې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب په ټولنې کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ یو اپلیکیشن یا یو مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي؟
ډېره بخښي که دغه سې یو څه رامنځته شي که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي د ځینو کلمو د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي یا هغوی بحثونه وکړي یا هغوی لیکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي او د دې مخکې هم هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغه سې جوړ شوي دي هغوی په دې برخه کې کار کړی خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسیدلي چې د دغه سې کار شروع کول اسانه دي خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي او زما نظر خدا دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخته ښکاري خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده پراخه نه ده لوستونکي ډېر زیات نه دي او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزورې دي نه کتابونه خپل پیسې نشي پوره کولی. په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه وکړي دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي دا ډېر ښه حالت دی. که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي یو ډله راټوله شي یا د لیکوالو یو ډله راټوله شي هغه وایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو حداقل خپل وخت ورکولی شو دغې ته او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي دا ډېره ښه ده د ډېرو خلکو د ډېرو ژباړونکو د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
او ورسته پښتنه دا یاد صاحب چې تاسو خامخا یو یا دوی اروپایي ژبه به زده کوئ یا به مزده کړی وي د دې وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملا تړئ؟
زه خو چې راغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړي چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي یا حداقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي څنګه د دې ځای ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي او یو کانال غوندې خلاص شي فرهنګي کانال غوندې خلاص شي نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي په دې برخه کې کار وکړي دا ممکنه ده ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی خو اوس دې ته منتظر یم او ګورم چې څومره وخت کې به زه وګورم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا د دغې پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو تر منځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه وو چې په تاند ځواني کې تراتیا زیات کتابونه چاپ دی او لا هم لګیا دی د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خواندي وکړ.
ډیر زه ته مننه تاسو نو خوشاله اوسه کور ولاد.
مننه، خیر اوسه.
شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم.